السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي رادیو دوه خبرونې اوري. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو مسئلو ته ځانګړې شوې ده، او دور پسې هم د ازادي رادیو میلمه د ازادي ځانګړې مرکه چې دا مرکه صالح محمد صالح لامیر احمد یار سره کړی ده. دا دواړه پروګرامونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېرې ترانزیتي لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي، او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي.
د تورخم لار لا نه ده خلاصه شوې. دا غینا علاوه د ډنډې پټان لار هم بنده شوله، او د انګور وډې په خوانه بنده وه، او همدارنګ د چمن لار بنده د درې میاشتې کېږي. نو ځان د غلام خان د لارې نه یو څه موټر راځي. تر اوسه پورې هیڅ نوی اجراءات د دواړو طرف نه دي شوي، نو په سرګونو لارې امخته او دې مخته ولاړې دي.
فرانس پرس خبری آژانس د ښاغلي الکوزي په حواله بیا ویلي چې د تورخم دواړو غاړو ته تر پرونه پورې شاوخوا درې زره لاری ولاړې وې، چې د پټکو دې کار د افغانستان او پاکستان دواړو سوداګر زیانمن کړي دي. پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د باروړونکو موټرو پر مخ وتړله. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ، او له پاکستانی ټرک چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو غوښتنه وکړه. د طالبانو چارواکو د چین د ام سی سی شرکت له مسؤلانو سره د لوګر د عینک مس د کان لپاره د اړتیا وړ انرژي د چمتو کولو پر امکاناتو خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دواړو خواوو پرون په یو غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې په غونډه کې د بامیان ولایت د ډبرو د سکرو له سرچینو او ځینو نورو بدیلو لارو څخه د عینک کان د اړتیا وړ 300 میگاواټ برېښنا د چمتو کولو په اړه بحث وشو، او پریکړه وشوه چې چینایي لوری دې پر دې وړاندیزونو غور وکړي، او په یوه اونۍ کې دې د انرژي له وزارت سره خپل نظر شریک کړي. که څه هم تر اوسه نه ده معلومه چې د عینک د مسو دکان د استخراج چارې به عملا څه وخت پیل شي، خو ویل کېږي چې چین د طالبانو له حکومت سره په دې کان د کار د دوام لپاره د خبرو په حال کې دی. د دې کان د استخراج قرارداد د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د چین له ام سی سی شرکت سره لاسلیک شوی و، خو عملي کار تر اوسه نه دی پیل شوی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. اسرائیل وایي ډیر ژر به د غزې تړانګې په جنوب کې د خپل جګړې تند پړاو پای ته ورسوي. د فرانس پریس آژانس د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالنت پرون د جنوري په 15 یو خبری کانفرنس ته ویلي چې دوی د غزې په شمال کې لوړان دي تاوده جګړه سړه کړې ده. د اسرائیل حکومت دغه اعلان داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په غزه کې د بیړني بشري اوربان غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه جګړه ځپلو فلسطینیانو ته د اړتیا وړ موادو د رسولو په هدف اوربان مهم بولي. د اسرائیل لخوا د جګړې د سړېدو اعلان وروسته له هغې کېږي چې حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د دوه برمته شوو اسرائیلیانو د وژنې اعلان کړی دی. حماس ادعا کړې چې دغه برمته شوي اسرائیلیان د اسرائیلي پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي دي، خو اسرائیلي پوځیان وایي هغه ودانۍ باندې دوی برید نه دی کړی چې یرغمل شوي اسرائیلیان پکې وژل شوي دي. د بریتانیا حکومت وایي اسلام پاله حزب تحریر ډله یهود ستیزه یا د یهودانو ضد ده، او د یوې ترهګرې ډلې په څیر به بندیز باید پرې ولګول شي. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور له مخې د بریتانیا حکومت پرون دوشنبه د جنوري په 15 دا خبره کړې ده. بل لور ته ټاکل شوې د بریتانیا پارلمان همدا اونۍ پر هغه وړاندیز بحث وکړي چې له مخې حزب تحریر ډلې سره پیوستون د ترهګرۍ د قانون له مخې ناقانونه بلل کېږي. که چیرته دا وړاندیز ومنل شي، پر دغه ډلې د جنوري له 19 نیټې هاخوا بندیز عملي کېږي. حزب تحریر په لبنان کې میشته اسلام پاله ډله ده چې د بریتانیا، امریکا او کاناډا په ګډون څه باندې 150 هیوادونو کې فعالیت لري. دغه ډلې په وروستیو اونیو کې په لندن کې د فلسطینیانو په ملاتړ غونډې هم جوړې کړې دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او هند کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومي په وشتمه په شلو اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا لوبلړۍ هند په دو تیرو لوبو کې د افغانستان په ماتولو سره ګټلې ده. په تیرو دو لوبو کې افغانستان که څه هم د شنونکو په باور په ښه معیار لوبه وکړه، خو د هند د پیاوړي لوبډلې په وړاندې یې په دواړو لوبو کې ماته وخوړه. د سبا ورځې لوبه د کابل په وخت د ماښام په شپږو بجو د هند په بنګلور کې په پام کې نیول شوې. افغان لوبډله به د دې لوبلړۍ له پای ته رسېدو وروسته د سریلانکا میلمنه وي او د فبروري له دوهمې څخه د فبروري تر یویشتمې پورې به په هغو لوبو کې برخه واخلي چې یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل اوریزې سیالۍ پکې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. اوریدونکو دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ پر ویب پاڼې بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. دغه راز د آزادی رادیو خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې پر فیسبوک او ویب سایټ سربیره زموږ پر انسټاګرام، ټویټر یا ایکس پاڼه او دغه راز ټیلیګرام چینلونو کې هم موندلی شئ. د واټساپ چینل هم لرو، هغه هم تاسو حتمان لری تعقیبوي او د ورځې له تازه پیښو او خبرونو هلته خبريږي. اوس هم راځو د دې پروګرام او نور برخه ته چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادۍ میلمه پروګرام مهیروي چې له میر احمد یاد سره پکې مرکه شو.
سره دنیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنې. هغه نارینه چې د ډیر وخت لپاره په سفر ځي، میرمنې او ماشومان له کوم ستونزو سره مخ وي؟
ماشوم باندې مریض کیږي، خو نشي تلای. خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض مویشتا.
په خدای د سی وخت راغله ده چې په خپل سترګو ملیدل چې پلار راغله ده. اولاد خپل پلار نه پیژني چې د سړی څه کوي منکره.
سړی چې خپل میرمنې او بچی د ډیر وخت لپاره یوازې پرېږدي، له شرعي او حقوقي اړخه یې دا کار څنګه دی؟
دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقض ده. د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي.
نن امدا موضوع چېړو، ملکیه مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم لیدلی او اوریدلی بی چې په یو شمیر کورنۍ کې کله چې خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، یا خو کورنۍ له خپلو زامنو څخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي، یا هم خپل نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي، بیا نو هغه وی چې خپل نوې ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپل مسافرت ته مخه کړي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې واخلو، د دې ستونزې پاکله وایي.
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي، ځي خارج ته. که نه هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي، هماغه ښځه هماغه خپل میړه که نه یعنی مریضېږي، یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي، خو نشي تلای. خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم، زه مویش سه. یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار ده، پیسې راکړه. که نه نو هر سړی چې واده کوي اده کلن یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي. هماغه خپله ښځه خپله میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدای شي. ښځه نه پرېږدي یعنی چې میړه یې ویسي، خپل انګونډ پرېږدي چې زوی یې ویسي. ولې وایي که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي، او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځې ته یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي، ښه ژوند وي، هغه ورته نه برابرېږي. ځکه وایي نشته، همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، خزا ډیر حق لري باید همیشه خاون ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې او دا ډیر ښه خبره وی چې نننۍ ځوانان خپل خزا باید ویسي بهر که بهر ملک ته ځي باید خپل خزا ویسي ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینې ته ضرورت لري بل دا چې ماشومان یې د پلان مینې ته ضرورت لري که څوک نه مثلا یو ښځه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي بل چا نه خونه
نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دې له واده څخه مخکې په سفر تللی لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی.
هم زه درته وښیم چې زما خسر څه ده. ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی او بیا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه. نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا د اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سې زوړ شي یو زړه ښځه ور پاتې یو لوپر زوی ور پاتې. نو زمنو تربیه او کومه سې ضرور دغه رقم نه سي ورکولای. زیاتره مجبوري واجې نه ځي څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نه ځي. کوم سې مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کش کړي. نو هلته سې لاړ سي هغهلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال ورکه سې مزدور سې څومره کار کوي نیمایي کفیلانو سیستم وي هغه کې تر ځي او نیمه په کور ته رالیږي او نیمه هغهلته خرچه کېږي. نو هغه دومره بیا نه سي کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دس را نه وي چې هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته یې مصرف کړي. نو زیاتره داسې هم کېږي سې والا ما کوم سې لیدلي ټکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته. نو دا مشکلات ستا او دلته بچیانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کېږي کوم سې ضرور ده ځکه سې پلار سې کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نه سي ورکولی. نو پلار یې سې په بل ملک شو نو خامخا زمنې بېلارې کېږي. دا مشکلات دي. ښځه ده ښځه هم خپل حقوق لري.
کله نارینه دومره ډېر وخت په سفر ځي چې کله بیرته راځي خپل ماشومان یې نه پېژني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله په دې اکله وایي
خلک شته دي یعنی زموږ په خپلوانو کې زموږ په دوستانو کې همکارانو کې چې مثال تللی دي په خپله مې لیدلی دي چې ځینې کسان دي ماشومان یې پاتې دي دلته. خپله مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسېږي یا په امریکا کې یا په لندن کې زیاتره په فرانسې کې هر چېرته اوسېږي. اولادونه یې پاتې دي. مثال ځوانه ښځه یې د دې په تمه باندې ناسته یې ځي ی کال پس دوه کاله پس یا ورځې راځي. مثال یو شل ورځې تېروي یا پنځلس ورځې یا یو میاشت تېروي بېرته ځي. بیچاره ګان پاتې کېږي. ماشومان بې پلاره غټېږي دلته. په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګو مې لیدل چې پلار راغلی ده اولاد خپل پلار نه پېژنده چې دا سړی څه کوي منکره. ښځې خپل خاوند نه دی پېژندلی چې دا څوک ده دا سړی ځکه چې څېره یې تغیرېږي د دی که نه. اوس خو دغه موبایلونه شو لنډ شو پخوا خو دا موبایلونه هم نه وو نو ډېر مشکل کې کېده. نو دا کسان چې د دې نه ځي دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیان یې پاتې کېږي. خو چې ځي خیر یو کال دوه کال پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي اقلا تر څو چې هلته بله ښځه کوي په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي د خپله مېرمن ولې دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته یي. او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي ښځه خارجي یي مثال بچیان د دي چې زه خوشحاله مې خو ولې خپل بچي نه وړي. هلکان دي چې نامزاد دي اوه کاله اته کاله شل کاله پنځلس کاله په دې خپلو سترګو م کتلي دي په خپلو غوږونو م اورېدلي دي. نامزاد پاتې دي هم دلته والا نامزاد هم هلته ده او هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي. هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي دا د هغې په تمه هلته ناسته اوسي. ولې دا کوم قانون کې راغلی دا مثال ځان نه خوشي کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي. خلک په دوه رقم خپل خندا کوي نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي. وایي ودرېږه چې والا ورور ته مې څوک کم ونه ګوري پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښې ده. نه د هر سړي خپل ژوند ده. ښځه بچي لري ځان سره دې بوزي یا که لکه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي. او څوک چې نامزاد دي نو وخت چې بل نفر سره ته واده کوي ژوند دې جوړوي دا ولې خپل په تمه پرېږدي. خو دا هم خی پرېږده یا یې وغواړه که خوښه دی وه نامزادي دې کړې وه وی غواړه او که نه دې وه خوښه نو پرېږده چې د بل نه هم پاتې نه شي او مثال ستا نه هم پاتې نه شي دې ژوند هم خراب نه شي او ستاسو ژوند هم خراب نه شي. دغه حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي. که ښځینه یې د اولاد سره ناسته یي خدای یې لېته مریضي راشي جوړي نه جوړي راشي او مثال د بچو پالنه ډېر سخته ده دې خواته مثال دین برور د لیواله د خوښه خسر خبره مې یو چا سره به د ډېره خبرې نه شي کولی یو فیشان به نه شي کولی جامه به نه شي اغوستلی که وای اغوستم وای خاوند مسافر ده دا څه خبره ده. که نامزادي همچنان
له شرعي او حقوقي ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځي او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له